څلور بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ راډیو یوې بلې یو ساعته خپرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغان ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې د افغان ځواکونو د وړتیاو ستاینه کړې، او د کندوز امنیتي چارواکي وایي په کندوز ښار کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. د انصاف په لټه کې او د امنیت او سالم چاپیریال اونیز بحثونه هم په همدې خپرونه کې وړاندې کیږي. خو له هر څه مخکې په مکړی خبرونو ته، په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په منځني ختیځ کې د سولې راتګ ته لا هم فرصت شته، او پاکستانی چارواکي وایي په خیبر ایجنسۍ کې لږ تر لږه 15 کسان نن هغه مهال ووژل شول چې موټر یې د سړک د غاړې پر بم برابر شو. نړیوال خبرونه وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه اکرام الله اکرام اوروي.
ولسمشر مانی وایي چې د امریکا ولسمشر په ریاض کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره لیدلې دي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د تیرو کلونو په پرتله د مهال په ماشومانو کې د سرطاني ناروغیو شمیر مخ په لوړېدو دی، او د لوګر ولایتي چارواکي وایي چې د نامعلومو وسلوالو په برید کې دغه ولایت د علماو شورا مرستیال وژل شوی دی. بشپړ خبرونه. ولسمشر مانی وایي چې د امریکا ولسمشر په ریاض کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره لیدلې دي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب الله آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا ولسمشر د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت او افغان ځواکونو هڅې ستایلې دي. خغری آزاد وویل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې له افغان دولت سره اوږه په اوږه د تروریزم په وړاندې مبارزه مخته وړي.
استاینه وکړه، د افغانستان ملي ځواکونو سره استاینه وکړه، او دا ډاډ یې د افغانستان دولت ته ورکړ چې دوی په بشپړ توګه د افغانستان د حکومت سره د افغانستان د نظامي قواو سره ولاړ دي تر څو د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ګډه همکاري ولري.
د دلی دنه پاړه سپینه مانه هم یو خبر پانه خبره کړي چې په کې راغلي ډونالډ ټرمپ د اصلاحاتو په برخه کې هم د افغان حکومت د کوششونو ستاینه کړي. خبر پانه وایي چې خاغلی ټرمپ همدارس افغان امنیتی سرتیری لدی عمله زړه وربللی چې د خپل هیواد د امنیت ساتلو لپاره سخته مبارزه کوي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د تیرو کلونو په پرتله د مهال په ماشومانو کې د سرطاني ناروغۍ وشمیر مخ په لوړېدو دی. په اندرا ګاندی روغتون کې د ماشومانو د داخله برخې متخصص ډاکټر محمد عارف حسن زی وایي په تیر المریز کال کې 102 ماشومان چې د وینې په سرطان اخته وو دغه روغتون ته انتقال شوي، او له ډلې 20 ماشومان مړه شوي دي.
در لسو پینځه نویم کې موږ مجموعاً 102 واقعې بستر کړې وې. متاسفانه په دې کې 20 واقعې چې د دغه ټولو واقعې 14.8% جوړوي د خپل یاد د لاسه ورکړی، او نور واقعې ان شاء الله چې صحتمند دي باوجود چې موږ امکانات ډیر کم په دسترس لرو نسبت نور دنیا ته.
نوموړی وایي هغه ماشومان چې په دغه روغتون کې بسترې دي تر ډیره له جګړه ځپلو سیمو راوړل شوي دي. تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان هم خبرداري ورکړې چې د سرطان ناروغۍ کچه په ټوله نړۍ کې یو خطرناک حد ته لوړه شوې ده. د لوګر ولایتي چارواکي وایي چې د نامعلومو وسلوالو په برید کې دغه ولایت د علماو شورا مرستیال وژل شوی. د لوګر والی حلیم فدایي ازادي راډیو ته ویلي مولوي عبدالغفور نن له غرمې مخکې داسې مهال وژل شو چې له کوره د جماعت پر لور روان وو. خغلی فدایي ویلي چې افغان ځواکونه د پیښې په تړاو پلټنې پیل کړي تر څو عاملین یې پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د کابل په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې د دیني عالمانو د وژنې لړۍ تیزه شوې ده. له دې وړاندې په کابل کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ د اسلامي څېړنو مرستیال نامعلوم وسلوالو وجه همدارس د پروان د عالمانو شورا رئیس هم په یو بمی چاودنه کې ووژل شو. د کابل د عالمانو شورا د عالمانو په هدفي وژنو سخت خواشینی څرګنده کړي، او له افغان امنیتي ځواکونو څخه د عالمانو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. او د پکتیا امنیتي مسؤلین وایي چې د ګردیز په نوي خارګوټي کې پر یو کور د هوان ګولې لګېدلې چې د کورنۍ 2 غړي وژل شوي او 1 پکې ټپي ده. د پکتیا امنیت قومندان مل پاسوال توریالی عبدیانی د یادې پیښې په تړاو رسنیو ته وویل چې په دې پیښه کې د یوې کورنۍ یوه مېرمن او یو ماشوم وژل شوي او یو بل ماشوم ټپي شوی دی. کورنی خبرونه پای ته ورسیدل. د سیمې او نړۍ خبرونه سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویل منځنی ختیځ ته د سولې د راتګ لپاره کمساری فرصت استه. ښاغلی ترامپ نن دوشنبه په دوه ورځني سفر اسرائیل ته ورسید. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اسرائیل ته له رسیدو سره سم د تل ابیب په هوایي ډګر کې د خبرو پر مهال ویل:
We have before us a rare
د امن ثبات د غراس سیمې او د هغې اوسیدونکو لپاره نادر فرصت شته چې تروریزم ته په ماتې ورکولو سره له برابرۍ، نیکمرغۍ او سولې ډک راتلونکی ایجاد کړي. خو دا هر څه د ګډ کار په مرسته ممکن دي، بله چاره نشته.
د امریکا ولسمشر زیاته کړه غواړي بیا ټینګار وکړي چې د امریکا او اسرائیل ترمنځ اړیکې ثابتې دي. ډونالد ټرمپ خپل اول بهرني رسمي سفر کې هڅه کوي د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې تړون ته د پرمختګ زمینه برابر سي چې د نهایی موافقه بللې ده. د پاکستان چارواکي وایي د دغه هیواد په شمال ویدیس کې لږ تر لږه 15 کسان چې یو پکې سرتیری دی نن هغه وخت وژل سول چې موټر یې د سړک د غاړې پر بم ور برابر سو. د محلي چارواکو په وینا پیښه ډیورند کرښې ته څیرمه د قبایلي سیمې خیبر ایجنسی په تیرا سیمه کې سوې ده. یو محلي چارواکي منظور بخاري وویل په چاودنې کې موټر مکمل ویجاړ سوی او څوک ژوندي نه دي پاتې. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په وژل سوو کې د یوه سرتیري تر څنګ د سولې لشکر څلور غړي هم شامل دي. په همدې سیمه کې په تیرو دوه ورځو کې څلور پاکستاني پولیس له هغو وسلولو سره چې شک کېږي وسلول طالبان به وي د ډزو په تبادله کې وژل سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان پر ترکیې تور پورې کړی چې د تیر کال تر ناکامې کودتا وروسته یې د تصفیې په لړ کې د عامه سکتور کارکوونکي په مستبدانه ډول له دندو لرې کړي دي. دغه ادارې په خپل هغه راپور کې چې نن دوشنبه یې خپور کړی ویلي د عامه سکتور تر 1,00,000 زیات کارکوونکي چې په هغو کې د قضایه او پوځي ادارو غړي هم شامل دي تر جولای میاشتې راهیسې له دندو شړل سوي دي. په هغه میاشت د کودتا هغه ناکامه هڅه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د پرځولو لپاره سبب وه. د بخښنې نړیوال سازمان په ترکیه کې په مستبدانه ډول د کارکونکو پر لرې کېدو انتقاد کړی دی. د دې ادارې په خبره هغه کسان چې دندې له لاسه ورکړي د هغه فرمان پر اساس لرې کړی سوي چې تر ناکامې کودتا څو ورځې وروسته د نافذ سوي اضطراري حالت پر مهال صادر سوی وو. او د فلیپین ولسمشر رودریګو دوترته له خپل روسي سر ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره نن روسیې ته سفر کوي. دی غواړي د خپلې بهرنۍ پالیسۍ له مخې له امریکا څخه چې د دغه هیواد د اوږدې مودې متحده وه ظاهرا د فاصلې اخیستو د هڅې لپاره له روسیې سره د خپل هیواد اړیکې غښتلې کړي. د فلیپین د بهرنیو چارو د سیکرټر مرستیالې ماریا کلوفی ناتی ویداد وویل د دې سفر عمده هدف به له ولسمشر پوتین سره د دوترته هغه کتنه وي چې په پام کې د پنجشنبې په ورځ وسي. د فلیپین ولسمشر پوتین د خپلې خوښې اتل بللی دی. د ویلي چې له پوتین سره ځینې مشترکات لري، مثلا له وسلې او ښکار سره علاقه. وروسته له هغې چې دوترته تیر کال وخت ته ورسېد دغه سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په ډراماتیکه توګه پیاوړې کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د دې خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خپرو. وابوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د افغان ځواکونو د هڅو ستاینه کړې.
ښاغلی ترامپ د افغانستان د امنیتي سکتور څخه ستاینه وکړه، د افغانستان ملي ځواکونو څخه ستاینه وکړه.
په کندز کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي. په خیبر ایجنسۍ کې د حکومت پلوه امن لښکر پر غړو د سړک د غاړې بم چاودنه شوي. په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا ولسمشر اسرائیل ته د خپل دوه ورځني سفر په پیل کې له اسرائیلي چارواکو سره وکتل. نور راپورونه هم لرو. د انصاف په لټه کې 19 پروګرامو د تخار د ښوونکو شکایت ته چې وایي تنخواګانې پر وخت نه ورسیږي ځانګړی کړی.
و هر کال کې ډېرې ډېرې میاشتې یو میاشتې د خون کې ماش اخلي نورې همداسې پراته دي.
د انصاف په لټه کې د امنیت او سالم چاپیریال له پروګرام سره په دوهمه نیمایي کې خپریږي. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن سهار له خپل افغان سیال اشرف غنی سره په لنډه کتنه کې ژمنه کړې چې متحد ایالات به د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې له افغان دولت او خلکو سره په څنګ کې وي. له دې سره په یو وخت کې له سپینې ماڼۍ څخه په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې د ښاغلي ترامپ او ولسمشر اشرف غنی په خبرو کې د تروریزم پر ضد د افغان ځواکونو مبارزه او همداراز د ولسمشر غنی د حکومت د اصلاحاتو ستاینه شوې. د ولسي جرګې یو شمېر غړي د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو د دې لیدنې هرکلی کوي. د ازادۍ راډیو خبریال محمد حدیث پردیس له کابل راپور راکوي.
د ولسمشر د وین مرستیال نجیب الله آزاد وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ریاض د کانفرنس په څنډه کې په خپلو کې سره لیدلی دي. دی وایي چې ډونلډ ټرمپ په دې کتنه کې له افغان ولسمشر سره ژمنه کړې چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې به امریکا د افغانستان په څنګ کې وي.
ښاغلي جمهور رئیس او د ایالاتو د ولسمشر ښاغلي ټرمپ ترمنځ هغه لنډه کتنه چې وسوله په هغه کې ښاغلي ټرمپ د افغانستان د امنیتي سکتور څخه ستاینه وکړه، د افغانستان ملي ځواکونو څخه ستاینه وکړه او دا ډاډ د افغانستان دولت ته ورکړ چې د بشپړ توګه د افغانستان د حکومت سره د افغانستان د نظامي قواو سره ولاړ دي تر څو د ترهګریزو او د ترهګریزو ډلو او د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ګډه همکاري ولري.
د نوموړي په خبره افغان ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره له کتنې سربیره د امریکا د ملي امنیت له سلاحکار سره هم کتلې دي. د ریاض په ناسته کې ګډون کوونکو هیوادونو د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې د څرنګوالي په اړه بحث وکړ. افغان ولسمشر او ډونلډ ټرمپ د لومړي ځل لپاره په خپلو کې وکتل. سپینې ماڼۍ د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دواړو مشرانو په مختصر ډول له یو بل سره کتلې دي. د خبر پاڼې له مخې ډونلډ ټرمپ په دغه کتنه کې د ترهګرۍ پر وړاندې د افغان ځواکونو مبارزه او د ولسمشر غنی له کلیدي اصلاحاتو ستاینه کړې ده. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین میرزا محمد یارمن په دې باور دی چې له افغانستان څخه د ډونلډ ټرمپ ستاینه کولی شي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او اصلاحاتو په برخه کې افغانان هیله من کړي، خو پوښتنه دا ده چې آیا رښتیا هم په افغان حکومت کې بنسټیز اصلاحات رامنځته شوي دي؟
شده یا نشده نظر ترامپ است که ما اصلاحات اگر در افغانستان
دی وی دا چه اصلاحات را منسه شوی او کنه دا در چم نظر دی، خو که اصلاحات را منسه کیگی او در ترهگره پر وړاندې مبارزه کیگی موږ املا تړکو او دغه مسله هم داسې مطرح شوی هم ده. او دغه مسله مطرح کول دا معنی لري چې د ترهگره پر وړاندې باید مبارزه وشي او اصلاحات را منسه شي. د ولسمشر غنی او ډونلډ ټرمپ لیدو د ولسی جرګې او شمیر غړي هم خوشبینه کړی دی. د ولسی جرګې غړی بشیر احمد تیانش وایي یادې لیدنې افغانستان سره د امریکا د متحد ویلاتونو د همکارۍ د دوام هیلې زیاتې کړې دي. که څه هم دا لومړی ځل دی چې افغان ولسمشر له ډونلډ ټرمپ سره ګوري، خو له دې وړاندې له یو بل سره د ټلیفون له لارې خبرې کړې دي. دغه شان په دې وروستیو کې د امریکا د ملي امنیت مشاور مک ماستر او د دفاع وزیر جیمز ماتیس کابل ته د سفر پر مهال له افغانستان سره د امریکا د اوږدمهاله مرستو ژمنه کړې ده. د ولسي جرګې ځینو نورو غړو بیا د ولسمشر غنی او ډونلډ ټرمپ له لیدنې څخه د هرکلی په ترڅ کې ویلي چې امریکا باید له افغانستان څخه د باندې هم د ترهګرو د زالو په لمنځه وړلو کې هڅې وکړي. د ولسی جرګې غړی فرهاد صدیقی وایي چې که امریکا د افغانستان له پولې د باندې د ترهګرو پټنځایونه په نښه کړي، په افغانستان سیمې او نړۍ کې سوله ټینګېدای شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد تصفی او عملیات پیل شوي دي. چارواکي وایي د کندوز ښار په څنډو کې د عملیات به تر هغه وخت روان وي چې ښار او شاوخوا کلي له طالبانو څخه پاک شي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له سیمې نور حال راکوي.
د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د یک شنبه په ورځ د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت د ښار په شاوخوا سیمو کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف د پامریاو په نوم تصفیحي عملیات پیل کړی او لا هم په سیمو کې جریان لري. په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې د ارکان رئیس سید قربان موسوي له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه عملیات به تر هغه وخته پورې په سیمو کې دوام ولري څو چې د دې ولایت د ښار اړوند سیمې د طالبانو له موجودیت څخه په بشپړه توګه نه وي تصفیه شوي.
عملیات په میریا کې تحت رهبری محترم قمندان سابق الاردوی د صدنو شاهین.
د کندوز ښار په شاوخوا سیمو کې د پامیریاو عملیات په شمال کې د 209 شاهین قلی اردو د قمندان په رهبری پیل شوی دی او تر اوسه پورې د تلوکې، دمشاخ او دیالچین سیمو کې 11 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 8 تنه ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د کندوز د امنیت قمندان عبدالحمید حمیدی بیوی چې دولتي ځواکونه ګام په ګام پر مخ روان دي او هغه سیمې چې د وسلوالو طالبانو لشتون څخه تصفیه کیږي هلته د ډاډمن امنیت په خاطر امنیتي پوستې جوړوي.
مردم بسطو آمده طبیعتا شما میفهمید که بین حال زکات و عشر
د ښار په شاوخوا سیمو کې خلک د طالبانو لشتون څخه په تنګ راغلي دي او موږ دغه عملیات پیل کړی سو د کندز ښار اړوند سیمې د طالبانو لشتون څخه تصفیه کړو او خلکو ته د امن فضا برابره کړو. بلخوا د کندز ښار اوسیدونکي بیا وایي چې د روان کال پیل څخه دا درېیم ځل دی چې د کندز ښار شاوخوا سیمو کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد تصفیه عملیات پیلیږي، خو لا هم د ښار په نږدې څنډو کې وسلوال مخالفان شتون لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي.
له کندز راپور مو اورېده. د نورستان سیمه ییزو چارواکو تایید کړی چې وسلوالو طالبانو پر وانت وایګل ولسوالۍ سختې حملې پیل کړي دي. د وانت وایګل اوسیدونکي وایي 15 ورځې کېږي چې ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو لخوا محاصره شوې، خلک له خپلو کورونو نشي وتلی او ښوونځي هم بند دي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري او په دې اړه تفصیل.
د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له تیرو 15 ورځو را په دې خوا وسلوالو مخالفینو د ولسوالۍ مرکز محاصره کړی دی. د وانت یو تن اوسیدونکي آزادۍ راډیو ته وویل
طالبان ته په مورچو کې ناست دي، ولسوالۍ د محاصرې په حالت کې همدغه ساتلې دي او نو حکومت اقدام کوي چې جنگ وکړي یا یې هلته عملیات سرسره کړي.
هغه وایي محاصره همداسې اوږدیږي او له عمله یې شاګردان، ښوونځیو، هټیوال دوکانونو، بزګران پټیو او نور خلک خپلو نورو کارونو دپاره له کورونو نشي راوتلی.
مکاتب ابتدایه دي، لیسه دي، دغه خصوصا د ولسوالۍ په ساحه کې ټول بند دي. ویره د هر فرد، ماشوم، زنانه، سپینګیري، عوام خلکو کې ډېر زیات دي او ټول پولیسان چې دي په مورچو کې ناست دي او خوځېدی نه شي. که خوځېږي هم حتما دغه څلورمه واقع دی چې سپینګیري مو ایسته مخکې ورځ زخمي کړی او سپینګیري د کونه کړي او نن هم یو عسکر پوستې نه ښکته راکته کېده، هغه هم ویشته دي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم ازادۍ راډیو ته ومنله چې د وانت ولسوالۍ باندې وسلوالو مخالفینو د یو لوی برید پلان درلوده، خو هلته پرتو افغان ځواکونو ورته وښوده چې د هر ډول حملې د شنډولو دپاره پوره چمتووالی لري.
طالبانو غوښته چې په وایګل ولسوالۍ باندې یو ډېر لوی تهاجمي حمله وکړي، امادګۍ د وجې نه دې نه دي توانېدلي چې هلته یو حمله وکړي. موږ په دې مورد کې مشترک امنیتي جلسه کې ستاسو تصمیمونه نیولي دي او انشاءالله هغه به عملي کېږي او د دې په څنګ کې هوایي ځواکونه به هم انشاءالله خپل اجرات کوي او دغه مشکل به له منځه لاړ شي.
د نورستان اوسیدونکي وایي له نیم کال زیاته موده کېږي چې د یاد ولایت د دواب ولسوالۍ د وسلوالو طالبان لخوا محاصره ده او دا د وانت وایګل ولسوالۍ د محاصرې 15 ورځې پوره شوې، خو حکومت تر اوسه په دې نه دی توانېدلی چې دغه دواړه ولسوالۍ له محاصرې خلاصې کړي.
میکروفون ستاسو. دا خبرونه د جوزا له ولسمې نیټې د چهارشنبه په ورځو د ماسپښین له 3 تر 5 بجو خپری شي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د تیرو کلونو په پرتله د مهال په ماشومانو کې د سرطاني ناروغیو شمیر په زیاتېدو دی. د چارواکو په وینا لسګونه ماشومان چې په سرطاني ناروغیو اخته دي د ماشومانو د اندرا ګاندي په روغتون کې بستر دي چې اکثر له جګړه ځپلو سیمو څخه کابل ته انتقال شوي دي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ اندرا ګاندي روغتون ته تللې او له د ناروغو ماشومانو سره یې له نږدې کتلې دي.
دا د هغو ماشومانو چیغې او ژړاګانې دي چې دا مهال د کابل د اندرا ګاندي یا د ماشومانو د روغتیا په روغتون کې له بیلابیلو سرطاني ناروغیو کړیږي. د اندرا ګاندي روغتون د سرطاني ناروغیو برخې ته په تلو داسې ماشومانو سره مخ شوم چې له بیلابیلو جګړیزو سیمو د درملنې لپاره کابل ته راانتقال شوي دي. په دغو ماشومانو کې 12 کلن نصرت الله له روزګان نه راوستل شوی. نصرت الله په ژړغوني غږ ازادي راډیو ته وویل چې له سختو دردونو
بس
د نصرت الله مور هم ورسره څنګ کې ناسته ده او لسترګو یې اوښکې سسیږي. دا وایي چې له یو کال راهیسې یې زوی دلته بستري دی خو تر اوسه نه دی روغ شوی.
د ماشوم بچی دی نه اول دوار غوټي پرافورته سولي اول دوار ټول بدن یې غوټي وګرځېدې کوم رزي پیدا کړې سال سلو تا مشکلې کندار په روزګان کې معایناتونه وکړه دلته یې را تخیل کړو راوست ډاکترانو ته ویل وایي چې کابل شفاخانې ته یې بوځي دلته مراسته یو کال کې دلته بستر مې ته ماشومان پرېښي. ډاکټر شیر مشتعل وایي ډاکټر مشتعل نه وایي دې ته دوا دي بستر دي دوا دي ورکوي یې سرنان دي چلان پښې پر دا رقم سوي دي ته وګورئ.
په دغه سرطاني واټ کې د رحمت الله په نوم یو بل ماشوم هم شته. رحمت الله له میدان وردګو ولایت نه دغه روغتون ته راوړل شوی. دی وایي ناروغي د پښو له دردونو پیل شوه خو وایي چې د ډاکټرانو له درملنې وروسته یې دردونه کم شوي دي.
ما خو اوله تکلیف دا و چې پښه مې خوږېده ډېر خوږېدل بېخي متبعذاب و بېرته وې ډاکترانو وې هغه وینه دې کمه ډاکترانو یار د اباته مرته هغه د خوینه غول هغه بیا تاسو سینه راخله د غوسم خنښ وم سم سنه د غوزه فتوی لور شپ کوبل کې دلته نه کیږي په کوبل کې کوبل ته لور شپ دلته اوس راغلو د داور باندې شروع کړ اوس د غوره سیمه
د اندرا ګاندی روغتون د سرطانی ناروغیو په دغه برخه کې د وړو کې ماشوم د ژړا غږ هم تر غوږ شو. نږدې ورغلم چې د روغتون په بستر کې یو کلن ماشوم بستري و چې د مور په وینا یې ماشوم د وینې سرطان لري. د دغه ماشوم مور په دې اړه وایي سعدیه بیا هغه ماشوم انجلۍ ده چې د کابل احمد شاه بابا مینی راغلی او لسو ورځو راهیسې د اندرا ګاندی روغتون په دغه برخه کې بستری ده.
ګیرې ته درد کې او ته ډیر زیات ډیر درد کې تکلیف کې داخله مې ورسره وخوړه دی دننه مخ هم خوب شو پوخانم چېرته خند ګیرې درد مې لیا زیات شوی دی.
سرطان ویرونکو اصطلاح ده چې په دې ورسیو کې د انسانانو د ژوندانه سره تړاو راښکاره شوی خو په خپل وخت ډاکټرانو ته د مراجعې له لارې کولی شو د سرطان له ځینو بڼو ځانونه وژغورو او خپل روغ ژوند له سره پیل کړو. خو د سرطاني څېړنو د نړیوالې ادارې له لوري د خپرو شویو شمیرو سره سم په ورسیو څو لسیزو کې د ماشومانو په منځ کې سرطان ناروغۍ زیاتې شوې دي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د معلوماتو له مخې د 2001 میلادي کال او 2010 کلونو ترمنځ په هر یو میلیون ماشومانو کې 140 تنه تر 14 کلونو کم عمر ماشومان په یو ډول سرطان اخته شوي یا سرطان تشخیص شوی او له دې ښکاري چې په ماشومانو کې د سرطان اندازه په 14 زیاته شوې ده. د هډوکو دوامداره دردونه، دوامداره تبه، تکراري خونریزي، دوامداره کمخونی، له پزې د وینې بهیدل، د معدې دوامداره دردونه او د زړه بدوالی په ځان کې د ځینو لکو پیدا کېدل او د بطن غټېدل د سرطان له ځینو نښو شمېرل کېږي. په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران بیا تاییدوي چې جګړې او انتحاري بریدونه په ماشومانو کې د وینې د سرطان د ناروغیو په زیاتېدو کې مهم رول لري. په اندرا ګاندی روغتون کې د ماشومانو د داخله برخې متخصص ډاکټر محمد عارف حسنزی وایي هغه ماشومان چې په روغتون کې بستري دي تر ډېره له جګړه ځپلو سیمو راوړل شوي دي.
تاسو ولیدل چې اکثرا دغه ولایت دي چې هلته جنگ موجود دی، مثلا د اورزګان وو، د بغلان وو، د وردګ وو. جنگ په خپل تباه کننده شی دی، نه تنها چې په ټولو اسو د ژوند تاثیر لري، په امراض هم مختلف امراض پکې پیدا کی، ولی باعث ګرځېدلی دی. اصلي عامل د سرطان هغه تغییرات دي چې په جین یو قسمه یو قسمت دی وجود دی چې په اصطلاح یعنی د حجرې یو قسمت دی چې په نام جن یادیږي، او دا جن په دو جن کې تغییر راځي، موټیشن کې راځي.
ډاکټر حسن زید غشان وایي په تیر لمریز کال کې 102 ماشومان چې د وینې په سرطان اخته وو دغه روغتون ته انتقال شوي چې په وینا یې له دې ډلې 20 ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. نوموړي هم دا غشان ویل که چیرې د وینې په سرطان د اخته ناروغانو په وخت درملنه وشي د علاج وړ ناروغي ده. دغه روغتون چارواکي وایي د سرطاني ناروغیو د درملنې لپاره تر یو حد امکانات لري، خو هیله څرګندوي چې په راتلونکي کې د سرطاني ناروغیو د تشخیص لپاره یاد مرکز نور هم تجهیز شي.
په سرطاني ناروغیو د اخته ماشومانو په اړه زړه بوږنوونکی راپور مو اورېده. اکثر د ماشومان له جګړه ځپلو سیمو څخه د کابل اندرا ګاندي روغتون ته راوړل شوي دي.
جنگ نغوالو مول سلحا غوالو مول دیرانی نغوالو مول عبادی غوالو مول جهن نغوالو مول علم غوالو مول توپک نغوالو مول کلام غوالو مول غم نغوالو مول خوشانی غوالو.
ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په تیرا سیمه کې د حکومت پلوه امن کمیټې پر غړو د سړک د غاړې بم چاودنه شوې. سیمه ایزو چارواکو رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې د امن کمیټې یو ځایي مشر په نښه شوی دی. په دې اړه تفصیل زبیح الله شفق اوروي.
افغان پولیسو سیرما د خیبر ایجنسۍ په لرې پرتې سیمې تیرا کې د حکومت پلوه امن کمیټې پر غړو سره کاړې بم چاودنه شوې چې په نتیجه کې د کمیټې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د خیبر ایجنسۍ د امنیتي چارواکو په وینا دغه پیښه د دوشنبې پر ورځ سهار د تیرا پاکاخیل سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه چې د حکومت پلاو امن لښکر موټر د سړک غاړې پر یو بم ور برابر شو چې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. دغه چارواکو رسنیو ته ویلي چې ترهګرو په دغه برید کې د ځایي امن کمیټې مشر زرولی خان په نښه کړی چې په ترڅ کې هغه د خپلو دریو ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. په عین حال کې د خیبر ایجنسۍ یو حکومتي چارواکي محمد اقبال خان له فرانس پریس خبري ایجنسۍ سره په خبرو کې د پیښې پخلی کړی او زیاته کړې ده چې نامعلومو ترهګرو چاودیدونکو مواد له مخکې نه سړک پر غاړه ځای پر ځای کړي وو چې له سیمې څخه د امن کمیټې د غړو د موټر د تیرېدو پر مهال د ریموټ کنټرول په ذریعه لوزولې دي. د خبر ایجنسی یوې با خبري ځای سرچینې د نومو غږ نه خبرلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه تر 14 وروسته د پیښې ځای ته رسیدلي، سیمه یې محاصره کړې او تلاشي عملیاتې هم کړي، خو د پیښې په تړاو یې د چا د نیولو په اړه بې خبري وښوده. تیر افغان پولیسو سیرما د خیبر ایجنسۍ لرې پرتې سیمه ده چې امنیتي ځواکونو په کې له تیرو دریو کلونو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. دغه سیمه تر پوځي عملیاتو مخکې د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام او تحریک طالبان پاکستان پیاوړی مرکز بلل کېده او وخت نا وخت به پکې پر امنیتي ځواکونو خونړۍ بریدونه کېده چې مسولیت به ډېری وخت لشکر اسلام وسلوالو ډلې پر غاړه اخیسته. په دې وروستیو کې په پاکستان کې پر پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو بریدونه په داسې وخت کې یو ځل بیا ډېر شوي چې امنیتي ځواکونو د روان کال په فبروري میاشت کې په دې هیواد کې ترهګرو او دغوی د مرستندویانو د خوځولو لپاره د رد الفساد په نامه تلاشي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه پکې ګڼ وسلوال او مشکوک کسان نیولې دي. د پاکستان د پیپلز ګوند مشر اسد زرداری او تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په خیبر ایجنسۍ کې د امن کمیټې پر غړو بمی برید غندلې. په هیواد کې د ترهګرۍ پر نوې سپي اندېښنه ښودلې او له حکومتې غوښتنې چې ترهګرۍ د جړلو ایستلو لپاره د جدي اقدامات وکړي. د یادونه وړ ده چې لا تر دې دمه په خیبر ایجنسۍ کې د حکومت پلو امن کمیټې پر غړو د برید مسؤلیت لا کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په دوه ورځني سفر اسرائیل ته ورسید. اسرائیل د ښاغلي ټرمپ د لومړني رسمي بهرني سفر دوهم پړاو دی. ښاغلي ټرمپ د اسرائیل له صدر اعظم او ولسمشر سره په یو کانفرنس کې څرګندونې هم کړې دي. سلیم محمد صالح د موضوع تفصیل اوروي.
د تل ابیب په هوایي ډګر کې د اسرائیل صدر اعظم او ولسمشر دواړو د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته شراغلاست وایا. د اسرائیل ولسمشر روبین ریفلین په خپل وینا کې د ډونالډ ټرمپ تود هرکلی وکړ. له دې سره جوخت د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اسرائیل ته د ښاغلي ټرمپ دا سفر تاریخي وباله. ولسمشره، د ځایته ستاسو دا سفر تاریخي دی. د امریکا یو ولسمشر هم په خپل اول بهرني سفر کې اسرائیل نو شامل کړي. له تاسو مننه کوو. مننه له اسرائیل څخه ستاسو د قوي دوستۍ د څرګندولو له کبله. اسرائیل ته د امریکا د ولسمشر دغه سفر دوه ورځنۍ دی. په دې بهیر کې ډونالډ ټرمپ د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د بحران د حل هڅه هم کوي. د تل ابیب هوایي ډګر ته له رسیدو سره سم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره پر سیمه ییزو همکاریو ټینګار وکړ. Now we must work together to build a future. پکار دا لایو بل سره کار وکړو څو داسې راتلونکي جوړ کړو چې د سیمې هیوادونه په سوله کې ژوند وکړي. ماشومان مو له ټروریزم او تاوتریخوالي څخه لري لوی سي او پیوړي وي. په پام کې دا د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي. وروسته به د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره هم وګوري. ټرمپ هیله لري دغه سفر یې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل سبب سي. دغه مذاکرې له 2014 میلادي کال راهیسې ځنډېدلې دي. خو د ډونالد ټرمپ همکارانو ویلي له دې سفر څخه باید زیاته تمه ونه لرو او د یو سیمبولیک سفر په سترګه دي ورته وکتل سي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. 19 پروګرامونه لرو او همداراز نور مطالب خبرو، خو دا وخت چې د مازدیګر 4:30 دی. سالم محمد سالی ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
جمهوری ریاست ولسمشر محمد اشرف غنی په ریاست کې لخپل امریکایي سیال او پرون د امریکا د ملي امنیت له سلاکار سره د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه او نورو مسایلو خبرې وکړې. روغتیا وزارت وایي د تیرو کلونو په نسبت د محل په ماشومان کې د سرطاني ناروغیو شمیر زیات شوی. د دغه وزارت سرچینې وایي چې تیر کال په دې ناروغۍ 28 ماشومان مړ شوي. د لوګر چرواکي وایي چې د نامعلومو وسلوالو په برید کې نن د دې ولایت د علماو شورا مرستیال مولوي عبدالغفور وژل شوی دی. د غزنی سیمه ای چرواکي وایي چې نامعلومو کسانو تیره شپه د دې ولایت مرکز پورې اړوند د نجونو یو ښوونځی په بمونو الوزولی، خو ځاني زیان نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویل منځني ختیځ ته د سولې د راتګ لپاره کمساری فرصت استا. ښاغلی ټرمپ نن په دوه ورځني سفر اسرائیل ته ورسید. د پاکستان چرواکي وایي دغه هیواد په شمال ویدیځ کې لږ تر لږه 15 کسان چې یو پکې سرتیری دی هغه وخت وژل سول چې موټر یې د سړک د غاړې پر بام ور برابر سو. د بخښنې نړیوال سازمان پر ترکیې تور پورې کړی چې د تیر کال تر ناکامې کودتا وروسته یې د تصفیې په لړ کې د عامه سکتور کارکوونکي په مستبدانه ډول له دندو لرې کړي دي. او د فلیپین ولسمشر رودریګو دوتر دی له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره نن روسیې ته سفر کوي.
د ازادۍ رادیو خبرونې اوري قدر منوریدونکو، اوس هم سپورتي خبرونه واوري چې مرزی احمدزی چمتو کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د اسلامي هیوادونو په اولمپیکی سیالۍ کې د پهلوانۍ او وشو د برخې افغان لوبغاړو د برونز او لس مډالونه ګټلي دي. د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو د برخې مسؤل منور شهزاد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د اسلامي هیوادونو په سیالۍ کې په 50 هیوادونو کې 43 مقام خپل کړ.
د افغانستان لوبغاړو توانېدل چې د 50 مختلفو د اسلامي کشورونو ترمنځ د 43 مقام ترلاسه او دا یو ستره لاسته د افغانستان لپاره او د هیڅ نوع امکانات نه بغیر دا زموږ ورزشکاران دا افتخار راوړه.
ښاغلی شهزاد وایي چې افغان لوبغاړي به سبا هیواد ته راستانه شي. د اسلامي هیوادونو سیالۍ د آذربایجان په باکو ښار کې په 21 بیلابیلو ورزشي رشتو کې د می په 12 نیټه پیل شوي او نن پای ته ورسېدي. د افغانستان د معلولینو کرکټ لوبډله نن د هند د معلولینو کرکټ له لوبډلې سره شل اوره لوبه لري. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان کرکټ معلولینو لوبډله د هند پر وړاندې درې شل اوریزې سیالۍ ترسره کوي او دغه سیالۍ د هند په کوربتوب د کرېتر نوېدا په سپورتي استډیوم کې ترسره کیږي. د افغانستان او هند د معلولینو د کرکټ د لوبډلو ترمنځ دغه سیالۍ د می په 22 پیل او 3 ورځې دوام کوي. د اسپانیا د لا لیگا سیالیو اتلولی ریال مادرید خپل کړه. د ریال مادرید د فوټبال ټیم مالاګا ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. دغه په زړه پورې سیالي تیر شپه د کابل پر وخت د شپې 9:30 بجې د مالاګا په کوربتوب ترسره شوه. دغه راز د دغو سیالۍ په لړ کې تیر شپه بارسلونا ایبار ته 4-2 پر وړاندې ماتې ورکړه. ریال مادرید د 93 امتیازونو په درلودو سره د لا لیگا جدول په سر کې او بارسلونا د 90 امتیازونو په درلودو د لا لیگا په جدول کې دوهم ځای لري. د خبرونو پای
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د بخښنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل ویلي د ترکیه حکومت د تیر کال له ناکامې کودتا وروسته څه باندې 30,000 دولتي کارکوونکي له دندو لرې کړي دي. د سازمان د ترکیه د حکومت دا کار ظالمانه عمل بللی. په دې اړه د بخښنې د نړیوال سازمان د نننی راپور جزئیات سفیولا ستانکزای اوروي.
امنیستی انټرنیشنل د بخښنې نړیوال سازمان ترکیه د دولتي کارکونکو په ظالمانه لری کولو تورنوي. دغه سازمان ویلي ترکیه دا کار د تیر کال تر ناکامې کودتا وروسته کړی. په هغو څه باندې 100,000 دولتي کارکونکو کې چې له دندو لرې شوي، د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د قضا برخې، پوځ، پولیسو او پوهنې زیات غړي شامل دي. د رپورټ له مخې څه باندې 3,000 ښوونکي او د پوهنې نور کارکونکي، 4,000 پولیس او د کورنیو چارو وزارت نور منصوبین، 8,000 پوځیان، د علمي بنسټونو لږ تر لږه 15,000 غړي او 4,000 قاضیان، څارنوالان او د عدلي وزارت نور مقامات لری کړای شوي کارکونکي دي. امنیسټي انټرنیشنل په یو رپورټ کې چې د پای ته رسیدو هیڅ نښه نه لیدل کیږي تر عنوان لاندې لیکلی، په ترکیه کې پراخې منفقې، ظالمانه او هسې پلمې بللې دي. د ادارې ویلي لری کړای شوي خلک په ناحق له تروریستي ډلو سره تړلي بلل شوي دي. د امنیسټي انټرنیشنل په خبره دا ټولې منفقې د تیر کال تر ناکامې کودتا وروسته د یو بیړني حالت په موده کې چې درې واره وغځېد د یو حکومتي فرمان په اساس ترسره شوې دي. د حکومت دا فرمان د جولای په 19 پای ته رسیږي، خو د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرته له دې چې وخت وټاکي وویل بیړنۍ حالت به تر هغو دوام کوي چې سوله ټینګه شي. د بخښنې نړیوال سازمان له انقرې غوښتي د هغو کسانو په قضیو د بیا کتنې لپاره یو مناسب میکانیزم غوره کړي چې لرې کړای شوي دي. د ترکیه حکومت د کارکوونکو په منفقې سربیره څه باندې 8,000 کسان د تیر کال د ناکامې کودتا په تړاو نیولي هم دي. د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په خبره دا کودتا د امریکا میشتي ترکی روحاني فتح الله ګولن تر هوا. فتح الله ګولن دا تورونه رد کړي دي. د ترکیه حکومت د فتح الله ګولن خیریه سازمان د فتح الله ګولن تروریستي سازمان یادوي.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای امریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو د سهار په 2 بجو پیلېږي او د مازدیګر تر 2 بجو پورې دوام کوي. د مازدیګر په 2 بجو د آزادۍ رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر 2 بجو پورې دوام کوي. اوس هم د ازادۍ راډیو یو بل مطلب واورئ. روسیا د هغو ځوانانو د شمیر پر زیاتېدو اندېښنه ښیي چې غواړي په سیاسي لاریونونو کې ګډون وکړي. د روسیې حکومت هڅه کوي د ښوونځیو زده کوونکو ته د سیاست د خطرونو په اړه د خبرداري لکچرونه ورکړي او د سیاست پر ضد فلمونه ورښکاره کړي. په ځینو مواردو کې چې زده کوونکو ته په سیاست کې د ګډون پر ضد فلمونه ښکاره شوي او لکچرونه ورکړل شوي، یو شمیر زده کوونکو دا صحنې پر خپلو ټلیفونونو ثبت کړي او پر انټرنیټ یې خپرې کړي. په روسیه کې حکومت اجازه نه لري چې د سیاسي فعالیت پر ضد تبلیغ وکړي. د موضوع تفصیل ملالی بشیر اوروی.
د روسیې په مرکزی شار تولیاتی کې روانه اونۍ په یو ښوونځي کې یو شمیر زده کوونکي له صنفونو راایستل سوي او ورته د سیاسي فعالیت پر ضد فلمونه ښودل سوي دي. په دغو کې یو کس د ازادي راډیو له ځای څنګه سره په تلیفوني خبرو کې ویل کله چې دی پوسو ورته به د سیاست ضد فلمونه ښکاره کیږي، دغه صحنه په خپل تلیفون کې ثبت کړه. ماتوای یوازینی زده کوونکی نه دی چې دغه ډول صحنې پر خپل تلیفون ثبت کړي دي. په دغو فلمونو کې د روسیې د حکومت سیاسي مخالفین تا د تروریستانو او فاشستانو نوم یادېږي. ماتوای وایي چې دی دغه فلمونه پروپاګند ګڼي. دی وایي د قانون له نظره په ښوونځیو کې پروپاګند ممنوع دی. ماتوای او د ده ټولګیوالو وروسته دغه صحنه او د ښوونځي له رئیس سره د خبرو یوه ثبت کړې بڼه پر انټرنیټ خپره کړه. دا پر انټرنیټ خپره سوې وروستۍ ویډیو د چې زده کوونکي ښکاروي د اپوزیسیون او په سیاست کې د ګډون پر ضد لکچرونو په اړه له ښوونکو سره بحث کوي. د یوټیوب دغه ویډیوګانو په روسیه کې د ټول هیواد پر کچه توجه جلب کړې ده چې د روسیې په سیاسي صحنه کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ولسمشرۍ کې د بیلو نسلونو ترمنځ فکری اختلاف څرګندوي. تیره اونۍ د خپرې سوې سروې نتیجه ښیي چې د ټولې روسیې پر کچه د حکومت د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی لخوا د اداري فساد په وړاندې تنظیم سویو د ځوانانو لاریونو د روسیې سیاسي صحنه ولړزوله او په نتیجه کې سیاستوالو د هغه نفوس پر وړاندې لاسونه سره یو کړل چې پر خپله واکمنه طبقه هیڅ باور نه لري. د روسیې دولتي خبري اژانس تاس د زده کړو او ساينس د وزیر اولګا واسیلیوا له قوله د مې په 12 لیکلي، په هیواد کې د لاریون کولو تریض ستا چې موږ باید له دغو لاریون کوونکو کوچنیانو سره په ګډه کار وکړو. دې زیاته کړه چې ځوانان باید اجازه ونه لري چې د ټولنې پر ضد اقدام وکړي او سخت دریځۍ ته تمایل ومومي. دا خبرې څو اونۍ مخکې په داسې حال کې دي چې ناوالنی راتلونکې میاشت په روسیه کې د اداري فساد پر وړاندې لاریون تنظیموي. ناوالنی ویلي چې راتلونکی کال غواړي د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندید کړي، خو ویل کېږي په دغو انتخاباتو کې شایي پوتین د شپږو نورو کلونو لپاره ولسمشر وټاکل سي. د روسیې چارواکي، دولتي رسنۍ او د کرملین ملاتړي ناوالنی د یو خطرناک سخت دریځ په توګه معرفي کوي او د شي اړخو ډلو سره د ده مخکنیو روابطو ته اشاره کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر نه په خپل سمس کې لیکي، د لوګر په ښوونځیو کې د کتابونو کمبود ډیر زیات دی. نعمت الله خوشحال د کندهار له ارغنداب ولسوالۍ نه لیکي، نن په کندهار کې په داسې حال کې کلنی ازموینې شروع شوې چې ډیری زده کوونکي لا هم کتابونه نه لري. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت نه لیکي، امریکا د افغانستان ته نور پوځیان نه استوي بلکې افغان ځواکونه د پښو او مهمو وسلو سنبال کړي او هوایي ځواک ته د نورې تیاری ورکړي. فضل کریم درویش له پکتیکا ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي، په خاوره مو پاکستان توغندي راولي، د امریکا نه بیا څنګه د نورو سرتیرو غوښتنه کوي چې موجود سرتیري ځان هم نه پرې خبروي. او جمیل د نورستان ولایت څخه لیکي، کوم ولایتونه چې ناامنه دي هر ډول فساد پکې شته، او هم د طالبانو لخوا هم د حکومت لخوا. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د دې خبرونې په وروستیو شیبو کې تاسو را بولم د انصاف پلټه کې د اونیس پروګرام اوریدو ته، او ورپسې به د امنیت او سالم چاپیریال خبرونه واورئ.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یک سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټه کې
د ازادې راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. د ازادې راډیو د دې ونی د انصاف پلټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې مو د تخار ولایت د یو خونکي محمد نظری ستونزه راخسته ده. د وی د تخار ولایت د تیرمبایی په خونځي کې خون کده، او د دې خونځي خونکو لسو میاشتو رئیس تنخاګان نه دی اخیستي، او د دې لامل لستونز سره مخ دي. د وی د تنخاګانو د نه اخیستو لامل د تیلو د پمپ او دکاندارانو څخه دومره پورې وړي شوی چې لزین او استادانو نه په پورونو کې بایسیکلونه او موټر سیکلونه هم نیولې دي. د دې ستونزې مول افغان چارواکو سره هم شریکه کړې ده. په دې خبرونه کې به لومړی د ښوونکي محمد نظری او ورپسې د افغان چارواکو نظر واوري. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورور نوم دې څه دی او د کوم ځای خبرې کوي؟
محمد نظری د لطخار نه خبرې کوم.
په کوم ښوونځي کې ښوونکی او ستونزه دې څه ده؟
زه په مکتب متوسطه تیرمبایی له تخار نه خبرې کوم، جز مرکز دی معارف شهرین نه خبرې کوم.
ستونزه دې څه ده؟
ستونزه مې داره که چې دا خون کې درې میاشتې کېږي که اصلا معاش نه دی اخیستی، و هر کال که درې میاشتې یو میاشتې دا خون کې معاش اخلي، نورې همداسې پراته دي.
دا موضوع مو د تخار ولایت د پوهنې له ریاست سره شریکه کړي.
او څو باره مراجعه مې وکړل ریاست معارف کې، یو بلتا اچوي موږ استونزې، هغه بلتا اچوي یو بلتا اصل نه پوهېږي په استونزې په کوم ځای کې دی.
دا ستونزه په کوم ځای کې او ستاسې کار په کومه شعبه کې بند دی؟
یو کال کېږي که امر ورکړلی دی که چې دا کومه ښوونځي کې لس ښوونکي لري هغه په مصرفي کې نه راځي چې دلته بیروبار کېږي، سل معلم یو تحویلدار واخلي، دا پنځه یا څلور ښوونځي استحقاقونه راټول کړي او دا غته مصوفی کې راولې
ستاسو دا تمخاګانې چې ځنډېدلې کوم ستونزې سره مخ کړي یاست؟
همدا اوس مې ویل کې دوه استاد یې د موټرسایکل درلود، یو ساعت لارې منزل کوي، هغه تنګه تل دغه موټرسایکلونه دا قرضدار دي قید کړي دي، او دا ډېره په تاسف سره دلته ویل چې والا دا درې میاشتې کېږي پیسې نه راکوي، دا څنګه کېږي؟ او دا ډېره مشکلات دی خون کې سره.
استاد ستاسو د تنخواه نه علاوه کوم بل کار یا عاید نه لرئ؟
نه، دولس بجې دغې ځای نه رخصتېږي، دا بله کار هم نه کېږي، پوره سرمایه هم یو ښوونکي نه لري کېږي دا کومه دوکان وخت د دوکانونو نه قرض پورې اخلي.
دا ستونزه یوازې سه کال پېښه شوې او که په نورو کلونو کې هم وه؟
هغه مخکې کلون هم خو درلوده، خو یو کال کېږي چې ډېره ستونزه راپېښ شوې ده. مشکل په دوه ځای کې دی، یو مصوفي دا هم ورکلی دی، دومه چې رئیس صاحب هر میاشتې یا په هر وخت کې چې کابل ته ځي شل ورځې ځي، هغه معاون یې سرپرست تعین کوي، هغه معاون چې استحقاقان انزا وکړي بیا مصوفي که قبول نه کوي وایي چې هغه د رئیس معرف انزا نه وي زه قبول نه کوم.
استاد ستاسو ونه ویل چې دا ښوونځی څه نومېږي او چېرته واقع دی؟
زموږ ښوونځی په منطقې مرکز سرای سنګ مکتب متوسطه ترمبایی.
دا ښوونځی څومره ښوونکي لري او د زده کوونکو شمېر یې څومره دی؟
دلته لس تنه استادان شته او شپږ سوه شاګردان.
ستاسو غوښتنه اوس څه ده؟
زما خواهش دا ده چې په میاشت کې یو میاشت کېږي یا په څلوېښت ورځې کې حداقل د استادانو ته چې معاش ورکړي.
بېغمه اوسئ، موږ به ستاسو ستونزه له مسؤولو چارواکو سره شریکه کړو.
سلام.
د انصاف پلټکه
د دستونزه مو د تخار ولایت د پوهنې ریاست لمالی مسؤل خاغلی روح الله هوتک سره شریک کړه. هوتک په تخار ولایت کې د خونکو د تنخواګانو د ورکولو پروسه په عادي توګه پر مخ ځي او زنګ پکې راځي. هوتک صاحب دا پوښتنه مو ځکه وکړه چې د دغه ولایت د یو ښوونځي ښوونکي شکایت کړی چې د روان کال د څو میاشتو تنخواه نه ده اخیستې.
داسې موږ ټول معلومات لرو په لاس کښې دي، انشاءالله چې هېڅ مشکل نه شته. موږ تر اوسه پورې د ساور د میاشتې معاشونه ټول اجرا کړي دي، همدا اوس نورمال حالت کې روان دي او فمرل کېږي، هېڅ کوم مشکل وجود نه لري.
هوتک صاحب تاسو ویل چې مشکل نشته، نو د دوی تنخواګانې ولې ځنډېدلې؟
نو اساسي مشکل زه نه پوهېږم چې د دغه مکتب څه مشکل دی، که چېرته دوی د خپل مشکل موږ ته را وړي او موږ سره شریک سازي، انشاءالله چې په یو ورځ کښې به ورته ټول مشکل حل شي او د دوی خپل معاش به ورته اجرا شي او به اخلي. نه د بودیجې د لحاظه مشکل لرو او نور نه کوم تخنیکي کوم بل مشکل شته.
هوتک صاحب دې ښوونکي خو ځانه معرفي کړو او خپل ښوونځی معرفي کړو او وایي چې برحال ښوونکی دی خو تنخواه یې نه ده اخیستې.
زما په نظر باندې فکر کوم چې کوم مشکل مکاتبو کښې چې جوړ شوی ده، بعضې کسان دغه امتیاز 2000 روپۍ ده، کوم کسان چې لسانس دي دغوته اضافه شوي دي، بعضې استادان دي چې دغه د لسانس اسناد تکمیل نه دي او هغه نه دي کړي، دوی د خپل معاشونه اوله کړي. یو علت دغه کېدای شي چې دغه چېرته اسناد هغه دوی مکمل تکمیل شوي نه وي او دغه په اساس باندې دوی معاشونه تال خوړلي، نه پوهېږم. او نور بدون د دې هغه نه هېڅ کوم مشکل وجود نه لري، په نورماله حالت باندې همدا اوس معاشونه تمرل کېږي تر ساورې میاشتو پورې ټولو معلمینو معاش اخیستی ده، یعنې ریاست معرف خپله هېڅ مشکل نه لري.
دا ښوونکي او که د دې ښوونځي ښوونکي تاسو ته مراجعه وکړي، دا ستونزه به یې وڅېړئ او قناعت به ورکړئ؟
تاسو تلیفون چې دغه اوس مهال قطع شو، زه به اول تماس د همدغه مکتب سره نیسم چې دوی علت څه شی ده، مشکل یې څه شی ده، ولې ماشوم نه اجرا کېږي، په دې چې ولې دا په یو مکتب کښې دا مشکل پیدا شوی ده، ولې نور مکتبو کښې دا هغه نه ده. حتی د لرې ولسوالیو چې تقریبا 200 کیلومتره 300 کیلومتره 300 کیلومتره پورې دوی فاصله لري، د هغې ولسوالۍ ماشوم اجرا کېږي او دا خو مرکزي مکتب د ده نه اجرا کېږي، دا څه علت ده؟ دوی کولی شي چې هر لحظه را شي، جوابونه به ورته ورکړو او انشاءالله چې موږ په خدمت کې یو. زما په نظر باندې چې هېڅ مشکل به ونه لري، یګانه علت به یې همدغه چې دغه کوم کسان چې د لسانس امتیاز اخلي او اسناد یې تکمیل کړي نه وي، دا زما د خپل نظر ده چې کېدای شي د دغه علت وي، نور هېڅ کوم مشکل په د پوهنې ریاست کښې موجود نه دی چې دوی ماشونه اجرا نه شي یا ماشونه معطل کړي، او ریاست معرف بدین د دې مشکل نور کوم بل هېڅ مشکل نه لري، انشاءالله چې اجرا کېږي.
کور مو ودان.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې د ځانګړې خپرونې درنو اورېدونکو وام اوریدل چې د تخار ولایت د سرای سنگ په سیمه کې د تیرمبایی د منځنی ښوونځي ښوونکي وایي چې د څو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي اخیستې، او دا مو هم واورېدل چې د تخار ولایت د پوهنې د ریاست مالی مسؤول ښاغلي روحالله هوتک وویل چې د دغه ښوونځي د ښوونکو په تنخواګانو کې څه بدلون راغلی او اداري پروسه د بشپړېدو په حال کې ده او ډېر ژر به دغه ښوونکي تنخواګانې واخلي.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو، پولیو یا د ماشومانو د ګذرن ناروغي یو نه درمل کېدونکې ناروغي ده، خو یوازې په 2 څاڅکي واکسین سره کولای شو چې خپل ماشومان له دې خطرناکې ناروغۍ څخه وژغورو. نن په همدې اکله غږیږو. میلمه مو د یونیسف دفتر د رسنیو مسؤل سید کمال شاه دی. که لومړی راشو دې ته چې تاسو یو کمپاین پیل کړی یا وغام په ټول افغانستان کې پولیو واکسین ورکوي، که په دې اړه معلومات راکړئ.
پروان کال کې دوهم کمپاین دی چې پروی واد کې پلی کیږي، او د دې کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 9.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول سي، او د پولیو د څاڅکو ترڅنګ به هغه ماشومان چې عمرونه یې له 2 نه تر 5 کلو پورې وي، هغو ماشومانو ته به د چنجو ضد ګولۍ هم ورکول کیږي، او کمپاین به په ټول افغانستان کې پلی کیږي.
دغه کمپاین له پخوانیو کمپاینونو سره څه تفاوت لري؟
تفاوت دا دی، که موږ وګورو د پولیو ویروس په ګرمه هوا کې یا په اوړي کې ډېر زر خپرېږي، نو دا کوم اوس د سور له میاشتې نه یا د اپریل او مې له میاشتې نه بیا د سپتمبر تر میاشتې پورې دا چې کوم سیزن دی، دې ته موږ های ټرانسمیشن سیزن وایو د پولیو ویروس لپاره. یعنی په دې موسم کې چونکې هوا ګرمه وي، د پولیو ویروس د خپرېدو چانسونه ډېر زیات وي. نو دې کمپاین ځانګړتیا په دې کې ده چې دا د خلکو لپاره یو ډېر ښه چانس دی. کومه ګرمي چې پیل کیږي، د ګرمي له پیل سره دا کمپاین تطبیقیږي، او که چیرې دوی خپل ټول ماشومان چې عمرونه تر 5 کاله کم دي واکسین کړي، نو په دوبي په جریان کې به د دوی ماشومان خوندي وي.
که د دغو 13 شپږو میاشتو په اړه خبره وکړئ چې د پولیو وضعیت څنګه و، څومره پیښې له تاسو سره ثبت شوي دي؟
که موږ سخ کال له تیر کال سره مقایسه کوو، په تیر کال کې موږ 14 پیښې لرلې، د فلج تر هغه مخکې کال کې 7 پیښې وې، او په سخ کال کې تر اوسه پورې یوازې 3 پیښې لرو. پرمختګ په دې کې دی، کومه ساحه کې چې د پولیو ویروس تثبیت شوی دی یا دا پیښې رامنځته شوي، یوازې 3 ولسوالۍ دي د افغانستان. په ټول هیواد کې یوازې تر 2 ولسوالیو پورې دا ویروس رامحاصره کړل شوی دی. هغه هم یوه په کندهار کې، یوه په هلمند کې ناری سراج ولسوالۍ کې، او یوه په کندوز کې، او بل په تیرو شپږو میاشتو کې چې دا کوم د ویروس رامنځته شوی دی، دا هم یوازې په 3 ولسوالیو کې دی. نو له دې دا معلومیږي چې انشاءالله ډېر ښه پرمختګ شوی دی، او د ویروس خپرېدل چې دی په دې کې تر یو بریده پورې بریالیتوب راغلی دی، او کوشش کوو چې دا ویروس خپور نه شي او نورې پیښې رامنځته نه شي.
دغه 3 پیښې چې رامنځته شوي، که په دې اړه راته وایي چې څنګه رامنځته شوي، یعنی وجه یې څه وه؟
دا 3 پیښې چې یوه د کندهار په ښار کې ده، یوه په هلمند نار سراج ولسوالۍ کې، او بله په کندوز کې. دا پیښو ته که موږ وګورو، د ویروس هغه ډول څه دی، دې هغه تړاو د پاکستان د کل عبدالله او کوټي کې چې کوم د پولیو پیښې رامنځته شوي یا ویروس شتون لري، له هغو سره تړاو لري. نو له دې دا څرګندېږي، کله چې افغانان چونکې د پاکستان سره تګ او راتګ ډېر زیات کوي، او بل هغه افغانان چې په پاکستان کې اوسي بیرته خپل هیواد ته راستنېږي، د دا تګ او راتګ له وجې همدا ویروس افغانستان ته راانتقال شوی دی. او بیا دلته هغه ماشومان چې معافیت د دوی کمزوری اوسېدلی دی، هغه په دې ناروغي باندې اخته شوي دي. نو د خلکو تګ او راتګ د ویروس د انتقال لامل ګرځېدلی دی.
اوس چې داسې پېښې کېږي، هغه افغانان چې له نورو هیوادونو څخه خپل وطن ته راستنیږي هغوی باید څه وکړي؟
هغه افغانان چې خپل هیواد ته راستنیږي په ټولو سرحدونو کې موږ هلته ټیمونه ګمارلي دي. تقریبا په سرحدونو او د ولایتونو ترمنځ شاوخوا 290 د پولیو واکسین ټیمونه شته دي. هغه کم کسان کمی کورنۍ چې سفر کوي یا هیواد ته راداخلیږي یا په هیواد کې نیني سفر کوي ماشومان چې له دوی سره وي هغه واکسین ورته ورکول کیږي. د 2016 کال کې شاوخوا 1,200,000 هغه ماشومان چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي هغو ته واکسین ورکول شوی، یعنی دوی واکسین شوي دي، تر څو هغه ویروس که چیرې دوی افغانستان ته راوړي له نورو هیوادونو نه نو د هغه مخه ونیول.
د واکسین دغه کمپاین چې پیل شوی که د دې د ډول په اړه راته ووایه چې څو ډوله واکسین ورکوي ماشومانو ته؟
د پولیو واکسین خو په لوی سر کې دوه ډوله دی، یو د خولې له لارې څاڅکي ورکول کیږي او بل د پیچکاري له لارې پولیو واکسین دی. د پیچکاري له لارې پولیو واکسین په عادي ډول کوم نور واکسینونه چې په کلینیکو کې ماشومانو ته ورکول کیږي له هغو سره ورکول کیږي. خو ځینې هغه سیمې دي چې د یو څو وخت لپاره هلته واکسین نه وي تطبیق شوی او یا هلته پیښه رامنځته شوی وي د پولیو مثبته، نو په هغو سیمو کې هم موږ بیا د خولې د څاڅکو تر څنګ د زرقي واکسین هم د پولیو ورکوو. نو کوم اوسنۍ کمپاین چې په کندوز کې دی هلته چونکې په کندوز کې وروستۍ پیښه د پولیو د کندوز ولایت نه راپور شوي، نو هلته د خولې د څاڅکو تر څنګ د پیچکاري واکسین هم ماشومانو ته ورکول کیږي.
په کندوز کې ټولو ماشومانو ته د څاڅکو تر څنګ پیچکاري ورکوي؟
هلته هغه ځانګړي ولسوالۍ دي، په ځانګړو ولسوالیو کې کوم چېرته چې خطر ډیر وي هلته ورکول کیږي.
دا د پیچکاري او څاڅکي توپیر بیا څه وي؟
د پیچکاري او د خولې له لارې د څاڅکو توپیر دا دی چې د پیچکاري واکسین هغه که ماشوم ته چې ورکول کیږي د هغه د بدن معافیت ډیر اوچتوي، تر 95% پورې ماشوم ته معافیت ورکوي، او د خولې له لارې واکسین چې دی هغه په ټولنیز ډول معافیت رامنځته کوي او د ویروس د انتقال مخه نیسي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا ځل ګولۍ هم ورکوي، که د دغو ګولیو په اړه راته ووایه چې څه ډول ګولۍ دي، د کوم عمر ماشومانو ته ورکول کیږي او څه ډول باید وخوړل شي؟
دا ګولۍ د نس د چنجو لپاره دي، له 2 کلونو تر 15 کلنۍ پورې چې کوم ماشومان دي هغو ته ورکول کیږي. ګټه یې دا ده چې دا په ماشومانو کې د کمخونی یا د وینې د کمېدو مخنیوی کوي. کله چې دا ګولۍ ورکول کیږي ماشومان چنجویو نه نجات پیدا کوي، نو د ماشومانو په وده کې ښه والی راځي او ماشومان ښه وده کولی شي.
دغه کمپاین چې اوس روان دی د پخوا په څیر به بیا هم د ستاسو همکاران ورزی کورونو ته او خلک به واکسین کوي؟
بلې، هو، دا کور په کور کمپاین دی او د ټول هیواد په کچه شاوخوا 2,000 کسان په دې کمپاین کې برخه اخلي او دوی به تر هر کور پورې ځان رسوي. په دې 2,000 کسانو کې 2,000 مبلغین هم شته، هغه مبلغین چې کورنیو ته ورځي، کورنیو ته تبلیغ کوي. که چیرې په ځینو ساحو کې موږ داسې کورنۍ لرو چې هغه واکسین نه کوي ماشومانو ته، نو دا مبلغین ورځي، له دوی سره له نږدې نه خبرې کوي، څو دوی ته قناعت ورکړي او دوی خپل ماشومان واکسین کړي. د دې په څنګ کې راډیوګانو نه اعلانونه هم خلکو ته د عامه پوهاوي لپاره کیږي. علما هم په دې پروګرام کې زموږ سره همکار دي او ملګری دي، او تر څو هغه خلک چې کوم شک دوی ته پیدا وي یا واکسین نه کوي هغوی ته قناعت ورکړل شي او دوی خپل ماشومان واکسین کړي.
په نامنو سیمو کې دغه کمپاین څنګه مخکې وړي؟
دا پروګرام یو غیر سیاسي پروګرام دی، صحي پروګرام دی. د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې دا پروګرام تطبیقیږي او داسې ستونزه که ځینې وخت د روانو جنګونو له امله ستونزه وي، خو په عمومي ډول چونکې دا یو بېطرفه پروګرام دی، یو صحي برنامه ده، نو په دې اساس باندې هر ځای تطبیقیږي.
یوه اندېښنه چې اوس له خلکو سره پیدا شوې هغه دا ده چې دغه د پولیو د برخې کارکوونکي د دوی کورونو ته ډېر ورځي، په یو میاشت وروسته هلته ورځي او ورته وایي چې ماشومان مو راوباسئ چې واکسین ورکړو. یعنې پخوا چې و دغه کمپاین به زر زر نه ترسره کېده، او مثال کال کې به یو یا دوه ځله څوک راغلل واکسین به یې ورکړ، اوس ډیر راځي او خلک داسې فکر کوي چې ګنې دغه ډیر واکسین به یې ماشومانو ته تاوان وکړي.
زه باید دا ووایم چې د پولیو واکسین په کامل ډول خوندي واکسین دی، هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري. حتی هغه ماشومان چې ناروغ دي، نوې زیږیدلي دي، یا په ځینو وختونو کې ماشومان ویده وي په کور کې، حتمي او ضروري باید دوی ته ورکول سي. یعنی هیڅ ډول جانبي عوارض او تاوان ماشومانو ته نه لري. راځو دې خبرې ته چې زموږ کمپاینونه ډېر سوي دي. کمپاینونه تقریبا په هماغه اندازه دي، خو فرق کوي. په هغو ساحو کې چې د پولیو ویروس شتون نه لري، هلته په کال کې 4000 مونږ واکسین تطبیق کوو. بیا هغه سیمې دي چې هلته د پولیو خطر زیات یا هغه حوزې دي چې هلته پولیو کیسونه راپور شوي دي په تېرو کلونو کې، هلته د 4 ملي کمپاینونو تر څنګ 4 نور کمپاینونه هم تطبیق کیږي. او بل هغه ساحې، هغه ولسوالۍ، خاص ولسوالۍ چیرې چې د پولیو پیښه رامنځته شوې یا هلته په محیط کې ویروس تثبیت شوی وي، په هغو کې به پولیو هغه پیښې ته د ځواب تر عنوان لاندې بل کمپاین هم تطبیق کیږي، تر څو هغه ویروس له هغه ساحې نه بار ونه وځي. د کمپاین په جریان کې طبعا ځینو کورو ته خو مبلغین هم ورځي، چې چې کوم ځای کې چې مبالغین بي یو ورځ مخکې کور ته ورځي، بیا رضاکاران ورځي واکسین کوي، بیا ځینو کورنیو ته مانیټور ورځي، هغه کسان چې د نظارت د پروګرام کوي هغه ورځي کور د تپوس کوي چې ستا کور ته واکسین راغلی دی یا نه دی راغلی. نو طبعا بیا داسې ځینې شکایتونه خلک کوي، خو دا بیرته دا ټول د دوی لپاره دی تر څو پروګرام په ښه ډول سره تطبیق شي.
مننه، خوشحال اوسه. تاسو له ازادي راډیو څخه د ماشومانو د گذر ناروغي په حق له د خاغلی سید کمال شاه خبري واوریده. د خبرونه هم دلته پاتې راسي.